Radio Azadi.
ده مخام شپک بجه شوی ده ازادی راڈیو پا دیه نیم ساعتا خبری مجله که موزه نوری است نوری هر کلائی کوم او ری چپ کابل کده امریکا سفیر یو زلبیا پا دیه تینگارو کل چه امریکا لطالبان سر ده کمی معاملی غختون که نده بلکه ده افغانانو پا مشری ده پخلاین ده حتو ملاتر کوی ده بریتانیا ده دفاع وزارت چارواکو تایید کرش شپک اسکاری پا هلمن ولایت که پیوی چاودنه که وجل شوی ده پر زین نور و کرونا و موضوعات و پراپورن و مطالب و سر بیره دی امریکا دی جمهوری دوختون که کاندیدان و دورسته و انتخابات و لحال مخام هم خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد شیبر دا خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په هلمند کې شپږ بریتانیایان ووژل شول. پوسپین بولده کې نننۍ چاودنې ډېره مرچوب له ملکیانو ته اړولې او د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو مشره سوریې ته ورسېده. د خبرونو تفصیل د بریتانیا شپږ پوځیان په هلمند کې بي چاودنې ووژل. دا عسکر پرون هغه مهال ووژل شول چې په هلمند کې په ګسمو او د دوی پر موټر چاودنه وشوه. د بریتانیا سر ریاسم ډیوډ کامرون د دې پیښې په اړه په لندن کې خبریالانو ته وویل:
This is a desperately sad day for our country and desperately sad of course for the
داس موږ د هیواد لپاره د ډېری خوښنۍ خبره ده. دا د هغو کورنیو لپاره د ډېر خپګان خبر دی چې خپل خپلوانو ته اندېښنه لري. دا د هغې سترې به یاد تازه کوي چې موږ په افغانستان کې قیمت ادا کوو. هلته زموږ پوځیان قرباني ورکوي او دوام لري. زه باور لرم چې دا زموږ د کورني امنیت لپاره مهم کار دی، خو دا کار باید افغان عسکر په غاړه واخلي او موږ ټول به دا وینو چې امنیتي مسؤلیت انتقالي شي. اما نن باید هغو کورنیو ته فکر وکړو چې خپل خپلوان یې وژل کیږي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوي بریتانیایانو شمیر 404 تنو ته ورسېد. د کندهار چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د موټر سایکل بم چاودنه وشوه. د کندهار ولایت مطبوعاتي مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یوازې یو پولیس وژل شوی او پاتې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي.
بولدک ولسوالۍ د ویش بازار په سیمه کې د پاکستان سره پر پوله موټر سایکل بم چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې 2 تنه ماشومان، یوه ښځه او یو بل ملکي سړی شهیدان شوي او 8 تنه نور زخمیان.
لا ازادي راډیو خبرونه اوري. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي اندیشمن دي چې د هوا په ګرمېدو سره به په دغه ولایت کې د واورې ښویېدنې پېښې زیاتې شي. دوی ورځې مخکې د بدخشان په شیکي ولسوالۍ کې د برف کوچ له امله تر 30 ډېر کسان ووژل شول. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزه کوفي وایي:
ماه هود ماه ترمه یا برفکوش در ولایت بدخشان است. به باور ما یاغازی
حوادث دکب میاش په بدخشان کې د واورې شویدنې میاشته. زموږ په باور دا د طبیعي پیښو پیل دی. په دې میاشت کې شاید د بدخشان په نورو سیمو کې هم د واورې شویدنې پیښه رامنځته شي. اوس هم هلته یو انساني ناورین دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د دریو خصوصي امنیتي شرکتونو مسؤلیت د دغه وزارت د عامه محافظت معینیت ته وسپارل شو. په دغو شرکتونو کې د آی آر ډی او بلیک اند ریچ په نامه دوه بهرني شرکتونه او د ای اف جی اس په نامه یو افغان شرکت شامل دی. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی نن په کابل کې له همدې عمله جوړې شوې غونډې ته وویل چې تر اوسه 500 امنیتي خصوصي کمپنۍ منحل شوې دي او نورې به هم منحل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د بی سرچینې په وینا خبر ورکوي چې د امریکا کانګرس غواړي د ایران پر ټولو بانکونو بندیز ولګوي. دغه اژانس کانګرس ته یو همکار په وینا وویل چې کانګرس په ډیر ژر د صلاحیت د اوباما ادارې ته وړاندې کړي چې په هغه کې د ایران پر ګردو بانکونو د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې وي. د اوس لپاره د امریکا خزانه وزارت د ایران په تر شلو ډیرو بانکونو بندیزونه لګولې دي چې په دغو کې د ایران مرکزی بانک هم شامل دی. پولیسو په هند کې اعلان وکړ چې یو مشکوک نفر د تیرې میاشتې د برید په ارتباط چې په نوې ډیلي کې د یو اسرائیلي ډیپلومات پر موټر وشونیولی دی. دغه تورن سید محمد کاظمي نومیږي او رپورټونه څرګندوي چې دی هندی دی، خو د یوې ایراني چاپي خپرونې لپاره یې کار کاوه. پولیس وایي چې دا تورن به له تحقیقاتو وروسته محکمې ته حاضر کړي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو مشه سوریې ته ورسېده. سو د بشار الاسد حکومت دې ته وهڅوي چې اجازه ورکړي چې بشري مرستې هغو ښارونو ته ورسوي چې هلته حکومت مظاهره کوونکي ځپي. د ملګرو ملتو یوې ویاندې وویل چې والري اموس نن د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دمشق کې ولیدل او غواړي چې همس ته ولاړه شي او هلته له وی میاشتې ډیر وخت شو چې حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې د حکومت مخالفان وځپي. د سوریې په یو شمېر سیمو کې نن هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. په دیره کې مظاهره کوونکو شعار ورکړ چې بشار الاسد ستاسو رژیم ړنګېږي. د عراق په شمال کې پولیس او سیمه ییز چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس تنه موټر بم چاودنې وژلي دي. داسې ښکاري چې تنظیم شوې چاودنې نن د سوریې پولې ته نږدې د تلفار په ښار کې شوې دي. لومړۍ چاودنه د تلفار د ښاروال په وینا له یوه رستورانت سره چې پرې بیروبار وشوه. بیا چې کله هلته خلک راټول شول یوه ځان وژونکې بله چاودنه وکړه چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه دولس تنه ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د روسیې پنځه پولیس افسران وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. دا پیښه هغه وخت وشوه چې یوې ځان وژونکې ښځې د روسیې په ناکراره ولایت جنوبي داغستان کې د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ. دا چاودنه سېشنبې ناوخته د کارابوداخ کینډ کلي کې وشوه چې د داغستان د مرکز مخاج کلا په جنوب کې په دېرش کیلومترۍ کې پروت دی. روسي رسنوی وویل چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې برید کوونکي په سیمه کې د یاغیانو د یوه مشر کونډه وه. د دې میرمنې میړه د رسنیو په وینا په روسیو کې د امنیتي ځواکونو په برید کې وژل شوی و. د کافکاس سنټر ډاټ کام په نوم اسلامي ویبپاڼې ویلي دي چې په دې برید کې نږدې لس تنه پولیس وژل شوي دي. دا خبره رسمن نه ده تایید شوې.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې امریکا له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکی نه ده، بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. د برېتانیا شپږ عسکر په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د برېتانیا صدر اعظم د دې پیښې په اړه وویل چې دا موږ ته په یاد راوړي چې موږ په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره څومره قیمت پرې کوو.
It is a reminder of the huge price that we're paying for the work we're doing in Afghanistan.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي د هغه درې افغاني انجنيرانو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې کړې چې تېره ورځ د ولایت مقر ولسوالۍ کې وسلوالو تښتولي وو. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي وایي چې که په د دې ولایت برکوش زپلو سیمو ته سمدستي مرستې ونه رسول شي نو د سیمه بل نوي بحران سره مخامخ شي.
اگر حکومت افغانستان توجه نداشته باشند دامنه از این بحران از سونامی خاموش میمانه که از دیگر مناطق و از مناطق ناامن کده حتی گسترده تر میشه.
او په نړیوال موضوعاتو که ده امریکا ده جمهوریت خوختون که کاندیدانو ده ورسته و انتخاباتو لحال مو خبره و په کابل کې د امریکا سفیر وایي دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي، بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. راین کراکر نن په کابل کې له خبریالانو سره دغه راز په خبرو کې وویل چې پخلاینه هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د افغان دولت شرایط ومني چې دوی ملاتړ کوي. په دې شرایطو کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو او له تاوتریخوالي د لاس په سر کېدو سربیره د ښځو او اقلیتونو د حقونو خوندي کول هم شامل دي. د کراکر لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له یوې خوا په قطر کې امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو هڅې کېږي او له بل لوري هم دغو پرمختګونو د ښځو د حقونو په اړه ځینې اندېښنې هم راپارولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه ځینو پرمختګونو ته اشاره کېږي، په کابل کې د امریکا سفیر دا واضح کړه چې دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي. ریان کراکر چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دوی د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی کراکر دا هم وویل که دوی په دې برخه کې کومه مرسته کولی شي نو هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره ده.
We have no interest in a deal between the United States and the Taliban.
دوی موږ د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ له کومې معاملې سره دلچسپي نه لرو. موږ د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوو. د افغانانو چې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه له نور افغانانو سره خبرې وکړي. کچېرې موږ په دې برخه کې کومه مرسته کولی شو او دا زمينه برابرولی شو نو او به یې کړو. خو دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ نه بلکې د افغانانو ترمنځ پخلاینه وي. رین کراکر دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې همدا اوس په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او افغان حکومت ترې لا هم لرې ساتل شوی دی. افغان حکومت دا واضح کړی چې دوی په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه لري، خو د روانو هڅو ملاتړ یوازې هغه مهال کوي چې مشري افغان دولت ته وسپارلی شي. خو ښاغلی کراکر د دغو خبرو په اړه جزئیات وړاندې نه کړل چې د دوی هڅې په کوم پړاو کې دي او کوم پرمختګ شوی او که څنګه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي به په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینه دي او وایي چې امریکا د پخلاینې د هڅو لپاره اوس مهال د ځینو حقو طالب بندیانو په خوشې کولو غور کوي چې طالبانو د خلاصولو غوښتنه کړې. د بل لوري د قطر بهیر په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان اندېښمن کړي چې هڅې نه په دې خبرو کې د ښځو د حقوقو په سر کومه معامله وشي. خو د امریکا سفیر د پخلاینې لپاره د افغان دولت د شرایطو ملاتړ وکړ او ویې ویل تر هغو چې دا شرایط چې پکې د ښځو حقوق هم شامل دي پوره نه شي پخلاینه به ونه شي. افغان حکومت دا په سرګند ډول ویلي چې پخلاینه یوازې هغه وخت امکان لري چې د دوی شرایط ومنل شي، طالبان له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تاوتریخوالي لاس په سر شي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي. موږ د افغان حکومت د دغو شرایطو بشپړ ملاتړ کوو. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ضروري بلل کېږي. د طالبانو له ماتې وروسته موږ په تیرو لسو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لرو او موږ د افغانستان د دوست په توګه هڅه کوو دا لاسته راوړنې خوندي کړو.
help support those gains
kasa hamla talibano sara da pokhlaine da hatso la pelna da khazo da huquq-o zino idaro andekhna sargandawala khoda ulama o da shura la musawi be rusa che pak da khazo da tolani zo faalatuno paada zino mahdudatuno sparakhtana shave da andekhne nore hamziate shwe zane afghan katul ke pare bawar de che afghan hukumat da se gamuno pa porta kawalo sara hatsa kawi taliban pokhlaine ta o hatsawi
په کابل کې د امریکا سفیر وایي دوی له طالبانو سره د کومې معاملې غوښتونکي نه دي، بلکې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. د راین کراکر له خوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له یوې خوا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هڅې کیږي او له بل لوري دغو پرمختګونو د ښځو د حقونو په اړه ځینې اندېښنې هم راپارولې دي. دغه راز مو مخکې واورېدل چې د عالمانو د سراسري شورا د اعلامیې دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم پرون د عالمانو د شورا د دغې اعلامیې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د عالمانو شورا په وروستۍ اعلامیه کې د ښځو د ملاتړ اساسي اصول او ارزښتونه بیان شوي دي. کرزي چې وړمه ورځې په کابل کې یوې خبري غونډه کې خبرې کولې، د هیواد د عالمانو د سراسري شورا د اعلامیې په اړه وویل:
د افغانستان عالمانو محدودیت نه دی وضع کړی. تیره جمعه هغوی په خپل اعلامیه کې چې میاشت په میاشت خپریږي د ښځو د حقونو او ملاتړ په حق له اسلامي اصول او ارزښتونه بیان کړل. دا زموږ د هیواد شرعي نظر دی او ټول مسلمانان او افغانستان ورته پابند دي.
د عالمانو د شورا د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي چې ښځې دي په مختلفو ټولنیزو چارو لکه دفتر، بازار او د ژوند په داسې نورو فعالیتونو کې پردیو نارینهو سره له نږدې کېدو ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د جمهوري ریاست له لارې رسنیو ته رسېدلې، پکې له پردیو نارینهو سره د سفر په نه کولو هم تاکید شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او دغه راز د ښځو د حقونو فعالانو دا اعلامیه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې دا هڅې د ښځو اسلامي کرامت ته زیان رسوي.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
د بریتانیا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې شپږ عسکر په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. په دې سره له 2001 کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته عسکر لیږلي دي، وژل شوو بریتانوي عسکرو شمیر 404 تنو ته اوچت شو. دا له 2006 میلادي کال راهیسې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې پکې شپږ عسکر وژل کیږي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دا پیښه د دې څرګندوی کوي چې موږ په دې هیواد کې څومره لوړ قیمت پرې کوو. په دې اړه نور تفصیل د جانقا الکوزي په راپور کې.
د انګلستان د دفاع وزارت وان ډګرمن ګوردن مکینزی ویل په خواشینۍ سره دا راپور ورکوم چې زموږ شپږ عسکر غزمې پر مهال وژل شوي دي. د انګلستان دفاع وزارت وایي د عسکرو د غزمې زغرواله وسیله د سې شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې په یو خښ شوي ماین وختله. وزارت زیاته کړه د عسکرو کورنیو ته د پیښې خبر ورکړل شوی دی. د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون وایي دا د هیواد لپاره د سخت خپګان ورځ ده.
This is a desperately sad day for our country and desperately sad, of course, for the
دا زمونږ د هیواد لپاره د سخت خپګان ورځ ده او البته د مربوطو کورنیو لپاره هم د ستر خپګان ورځ ده. دا په افغانستان کې زمونږ د کار کولو ستره بیه او زمونږ د عسکرو دوامداره قرباني ده. زه باور لرم چې دا کار دلته په هیواد کې زمونږ د ملي امنیت لپاره مهم ده، خو دا کار باید چې تر ډیره حده د افغان ځواکونو لخوا پر مخ یوړل شي او مونږ انتقال ته سترګې پر لار یو. نن مونږ باید د یادو عسکرو د کورنیو او د هغوی د ضایعاتو په اړه فکر وکړو. د دغو شپږو عسکرو له پیښې مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو انګلیس عسکرو شمیر 398 ته رسېدلی و. د انګلستان دفاع وزیر فلیپ هامون وای په دې پیښې سره به انګلیس ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ماموریت کې له ګډون او برخه اخیستنې څخه ونه بیریږي. د زیاته کړه د دغه پیښې عاملین په ټینګه غندي او هغوی به د هغه ماموریت په بېلاره کولو کې بریالی نه شي چې زموږ په هیواد کې زموږ د ملي امنیت ساتنه کوي او په هلمند ولایت کې واقعي پرمختګ رامنځته کوي. د انګلستان دفاع وزیر دغه راز وویل دا حمله ځکه شوې چې زموږ وسلوال ځواکونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د داسې افغانستان لپاره کار کوي چې په خپلو خپو به ودرېږي. د انګلستان د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچرز وای دغو عسکرو یوه خطرناکه خو مهمه دنده پر مخ وړله.
ومورل چې په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې شپږ بریتانوي عسکر وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په لندن کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا موږ ته په یاد راوړي چې موږ په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره څومره قیمت پرې کوو. دغه راز د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم نن په یوې چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا چاودنه په سپین بولدک ولسوالۍ کې شوې چې ویل کېږي څلور تنه پکې وژل شوي او نور ټپیان دي. د کندهار چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې یوازې یو پولیس وژل شوی او پاتې وژل شوی او ټپیان ټول عام وګړي دي. په امنیتي مسایلو کې بیا هم تمکیه کوي. بلغس ولایت چارواکي وایي چې د هغو افغاني انجینرانو دریو انجینرانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي چې تېره ورځ د دې ولایت د مقر ولسوالۍ کې وسلوالو تښتولي وو. له بلې خوا د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په سیمه کې په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، نه طالبانو ته. په اړوند شرف الدین ستانکزی له هرات رپورټ لري.
د بادغیس ولایت امنیت شورا قمندان جنرال عبدالجبار صالح تایید کړ چې درې تن افغان انجینران او موټر چلوونکي د مقر ولسوالۍ سنگات سیمه کې سیمه ایزه وسله والو تیر ورځ وتښتول.
د مقر کسر پرون دوه کسر انجینران پرون د انجینران د سروې په خاطر ملي سنگات منطقې ته تللي او د منان لیونی ملان لپاره اختتام شوي دي. نو اوس په جستجو روانه ده. بلې درې انجینران او یو موټروال سره یو موټر له کروزه ده کومې پیغماتي شې ده د دې رسمي رفورمات نه درغله ځان نن دې یو جلسه کې خبرې چې وره مزه کې تاسو سره دا فکر کوم چې ان شاء الله هغه خبرې تلل شي په یو دا هر انتظار ما غواړم دې او غواړم ما غواړم
امنیه قومندان ولایت تختور شوی کسانو سره اړیکې نه دیني ولې خود سیمه ایز ولسی مشرانو ترڅنګ د ژغورنې بیلابیل هڅې پیل کړې. د یو بل خبر په اساس د همدغه ولایت بالامرغاب سیمه ایز خلک به د حکومت د عملیاتو په ترڅ کې د ګڼه ولسی خلکو د مرګ ژوبلې وایي.
بالامرغاب ولسوالۍ د ساخریانو د کلي خبره کوم. دغه د دویش بګیر چې پر موږ باندې چاپه وهلې دی او شپږ اووه کسه ماشومان ښځې شهیدانې شوي دي او کوچنیان مو یخ وژلې. دا دویش بګیر تر دس موږ تېرې کړي. د خدای په لحاظ د لوړو مقامو ته زموږ غږ ورسوي. یا مو د یکلوخ ته بمبار کړي چې ختم شو بالا او یاد دې دا د شنو چاپلین موږ چې بندي کې چې موږ تر دا نه پورې پازه دي. بودګان په فزایو کې د کینیو د ویژه د لاس نه سو چې اخبار اشلاغوت نه سو وکړي.
خو د بادغي سمنه چر قومندان بالا مرغاب کې عملیات تایید کړي ویل د ملي اردو له خوا تر سره شوی لستنه وزل شوی کسانی ټول وسله والو خود
لسته طالبان وزیر دی او ټول څه زخمین کړي دي په منطقه د لوکي سرخ.
باید وایم چې دغه عملیات په اړوند آزادۍ رادیو ته د حکومت د وسلوالو مخالفینو نظر نه ویل شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادۍ رادیو اوري.
آزادۍ رادیو د سهار له وجود ما هم تر وجود خبرونه کوي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په ولسي جرګه کې د بدخشان د ولایت استازو اندېښنه څرګنده کړه چې په دې ولایت کې په وروستیو برف کوچونو ځپلو سیمو کې خلکو ته ډیر زیانونه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او که چیرې ځپل شوو خلکو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي نو ممکن دا سیمې له یو بل بحران سره مخامخ شي.
همدا شیبه له بدخشان د ازادي رادیو خبريال دیان احمدی را سره د ټلیفون په لیکه دی. احمدی صاحب راته وایي چې ایام راستې زپل شو سیمو اوسیدونکو ته رسیدلی کنه، او کراته وایي چې مخکې ویل شوی چې د څلوېخ کسانو مړي په دولس ولایو کې چې تر واور لاندې شوي راایستل شوي او د نورو لپاره هڅې روانې دي.
امدا اوس ماته خبر را رسیدل چې یو ټیم د تاجکان د تاجکستان څخه را رسیدل ده. هلته دا سیم پلتنه سیم د پنځه څلوېښتمه پکې شامل ده چې وسایل مجهز لري، د پلتنې وسایل مجهز لري په کلي کې را رسیدل ده او پلتنه شروع ده. او بل مسله دا ده چې د وزارت دفاع دوه هلیکوپترونه فیض آباد ته رارسېدلي ده. غواړي چې دا پروازونه مرستې پروازونه ترسره کړي، او شمېره دملو هم دوه څلوېښت تنه په دوه کلي ده، یو په شرینیاز کلي کې چې شیکای ولسوالۍ، او بل په جوای کلي کې دنیسی پا ولسوالی وضعیت دا شده، او پا شیرین کلی کی دیر اغا دیر دغنری دیر حالکه وضعیت وخیمه دا و طول کلیوال دیر سلام دیدی.
احمدی صاحب په دغه دوه کلو کې چې تاسو مخکې نمونه واخیستل، د شکی ولسوالۍ په شیرین نظم کلی کې، او دغه راز د نیسی ولسوالۍ په جوی کلی کې تر اوسه دوه څلوېښت کسانو مړي راایستل شوي دي. ویل کېږي چې په لسګونو کسان تر واورو لاندې دي. چارواکي د سیمې اوسیدونکو څه وایي چې تر اوسه پورې به څومره کسان به تر واورو لاندې وي، او آیا د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکانات شته؟
په دغه یوه کلي کې په شیرین نظم کلي کې د شپې لخوا واوره هغه سوي ده چې هلته ټوله کلیوال د واورې لاندې ده، چې تقریبا د دې شمېره دوه څلوېښتم بشنه غواړم دوه سوه تن ته رسېږي، او تر اوسه د دې کلي اووه دېرش تن ته راایستل شوي ده، او شپږ تن ته ټپیان راوستل شوې ده چې تاجکستان ته بیولې ده. نور د دې وضعیت معلومه نه ده. کلیوال وایي چې واورې ډېر دي، کفایت تقریبا یو نیم متر ته رسېږي، او پلتنه دوام لري. پلتنه ډېر ضعیفه ده د کلیوالو لخوا.
احمدی صاحب تاسو چې هلته اوسئ وضعیت له نږدې څاری، د دو سوو کسانو مسله ډیره مهمه مسله ده، تر اوسه پورې ولې دولتي چارواکي مرستندویه ادارې یا نور حکومتي چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې سیمې ته په خپل وخت د ژغورنې مرستې ورسوي؟ تر اوسه مخکې تاسو وویل چې الوتکې ویل شوي وو چې باید راورسېږي، الوتکې نه دي رارسېدلي. اوس لکه چې فکر کوم در رسېدلي دي، ولې دومره په دې د بیا رغونې د ژغورنې په کار کې دومره سست شوي؟
بخښنه غواړم، دلته غرنۍ سیمه ده، او دا تر اوسه د ترانسپورت لارې نه لري، مواصلاتي لاره بېخي هلته نشته دي، او یوازې داسې کېدلی شي چې دا پلاتونه سیمه او مجهز دا پلاتونه سیمه کې به د هلیکوپترونه انتقال سی یا دیاد تاجکستان دلار انتقال سی. بس دی تاجکستان پینزی سال وقتان را فیدلی یا الکاز داد لرش دی داد نخی کولای چی دغل دی خلق جسدون را ایستل سی یا پراتنا دوام بکی که سنگ داد اکلی طول لاندی داد دی برس.
بله بله دیان احمدی له تاسو نه مننه. له بدخشان د ازادي رادیو خبريال دیان احمدی او چې د بدخشان ولایت په شیکي او نیسي ولسوالۍ او دو کلیو کې د ورستوي برف کوچونو له حال خبرولو چارواکو ویلي چې دو څلوېخت کسان له واورو راایستل شوي او د نورو له زګونو د راایستلو لپاره عملیات روان دي، او دغه عملیات هم د سیمې د نږدې کلیو د اوسیدونکو لخوا درسره کیږي، ځکه چې تر څه موده مخکې سیمې ته د دولتي او مرستندویو ټولنو مرسته نه وی رسیدلې. مخکې مو واورېدل چې تاجکستان لخوا هم د ژغورنې یوه ډله ځپل شوو سیمو ته رسیدلې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د عدلی علومو د خدماتو په نامه نن په کابل کې یوه اداره پرانستل شوه. د دې ادارې چارواکي وایي هڅه کوي چې د ډلهییزو قبرونو د موجودیت، د دې قبرونو د ساتنې او د پاتې جسدونو د رایستلو په برخه کې په مسلکي توګه فعالیت وکړي. ویل کېږي په افغانستان کې په دې وروستیو کې په لسهاوو ډلهییز قبرونه موندل شوي، خو تر اوسه د دې قبرونو په اړه د څېړنو نتایج نه دي روښانه شوي او نه یې هم عاملونو ته جزا ورکړل شوې ده. په دې اړه تفصیل د محمد قاسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان د عدلی علومو د مؤسسې مسؤلان چې تازه په کار پیل کړی وایي چې دوی خپل عملی کار لومړی د مزار شریف له ښار پیل کړي او وروسته به بیا د خپل کارونو لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځوي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دوی به د ډلهییزو قبرونو د پیژندنې، ثبت او ساتنې په برخه کې له افغان حکومت سره د عصري میتودونو په کارولو سره مرسته وکړي. د دې ادارې یو مسؤل محمد اشرف بختیاري وویل عامه خلکو ته د ډلهییزو قبرونو د ساتنې د اهمیت په اړه پوهاوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
زموږ دوهم هدف په ټول افغانستان کې د ډلهییزو قبرونو پیژندل دي. په افغانستان کې دا ډول قبرونه ډیر شته، خو تر اوسه هم دا فرصت نه دی ترلاسه شوی چې هغه وڅېړل شي. دریم هدف مو په ټول افغانستان کې د دې قبرونو ثبت او رجستر دی، سو افغان دولت وپوهیږي چې په ټول هیواد کې په څه شمېر ډلهییز قبرونه موجود دي. او څلورم هدف مو د دې قبرونو ساتل دي.
هدف چهارم مو حفاظت از گورهای دست جمعی.
د درې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ او 15 غړي لري. په دې اداره کې د کورنۍ چارو، اطلاعات او کلتور، عامې روغتیا او د افغانستان د بشري حقونو د انتقالي عدالت د څانګې استازي غړیتوب لري. دا اداره مسؤلیت لري چې د ډلهییزو قبرونو د پیژندنې او ساتنې او په دې برخه کې د اسنادو د جوړولو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون اجرایوي رئیس وایي یاد کمیسیون ژمن دی تر څو دغه ادارو سره چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت لري همکاري وکړي. د دې ادارې رئیس موسی محمودي دغه راضي له وښوده چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې عملي سي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومت هم د دې پروسې د څېړنې، ساتنې او همدارس د یوې قضیې په تحریک کې زموږ سره ژمن پاتې شي او دا پروسه تقویه شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل د هغه ډلو سره چې د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي همکاري لري او دا یې له خپلو ستراتیژیو څخه ټاکلي.
په تېرو دریو لسیزو کې یو زیات شمېر افغانان د جګړو پر مهال د بېلابېلو ډلو له لورې جلسوی او په ډلهییز ډول شخصوی.
و موږ چې د عدلی علومو د خدماتو په نامه په کابل کې یوه اداره پرانستل شو او سم یو نړیواله موضوع. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ پرون په لسو ایالتونو کې انتخابات ترسره شول. متر رامنی په ډیرو ایالتونو کې بشپړې رایې ګټلې او د دې چانس زیات شوی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې سیالۍ ته وړاندې شي. د دې موضوع تفصیل د فرح هیواد په مطلب کې.
ښاغلی رامنی، د سه شنبې په ورځ چې د سیالیو لپاره تر ټولو مهمه او سخته ورځ وه، د اوهایو په ایالت کې په ډېر لږ توپیر د جمهوریت غوښتونکو یو بل کاندید ریک سنتروم ته ماته ورکړه. د امریکا ګوندیز انتخابات مختلف نومونه لري. څرنګه چې د سه شنبې په ورځ په ډېرو ایالتونو کې پر یوځای انتخابات ترسره شول، نو له همدې امله دغه ورځ د سترې سه شنبې د ورځې په نوم یاده سوه. اما رامنی د دې دومره بریاو سره سره ونه کړای سوای چې خپل اساسي رقیب ریک سنتروم ته د اوکلاهوما، تنسی او نارت داکوتا کې سخت ضربه ورکړي، ځکه چې په یادو ایالتونو کې ښاغلی سنتروم ډېر رایې ګټلې دي. ښاغلی رامنی په ډېر مهم ایالت اوهایو کې تر خپل اساسي سیال ریک سنتروم څخه په سولو کې یوه رایه زیاته ګټلې ده. رامنی 38 او سنتروم 30% رایې ترلاسه کړې دي. په مجموع کې ښاغلی رامنی د سه شنبې په ورځ په شپږو ایالتونو کې بریالی سوی دی. د همدې جمهوریت غوښتونکي ګوند دریم کاندید نیوت ګینګریچ یوازې په خپل پلارني ایالت جورجیا کې بری حاصل کړ. شغلی رامانی د سیشن بیا پاورز د ماساچوست په ایالت کې ورسله هغه چې د رایو پسندو کې خپل رایه واچوله خبري اعلان ته د انتخاباتو د مالی لګښتونو امرسته په اړه وویل موږ د امرسته د لاسته راوړلو لپاره په انفرادي او سازماني شکل اقدام کړی دی چې وکړای شو د جمهور رئیس باراک اوباما سره چې د خپل کمپین لپاره شایي $1 میلیارد ولري رقابت وکړو موږ په ښه موقعیت کې یو چې هغه مره پیسې پیدا کړو چې د باراک اوباما په سطح ځان برابر مترامانی لدی وړاندې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په ګوندیزو انتخاباتو کې د ماساچوست ورمونټ ورجینیا ایهودا ایالتونو کې ډیر رایې ګټلې وې
و موریدل چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید مترامنی له نورو دریو کاندیدانو مخکې دی او د دې چانس زیات شوی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې سیالۍ ته ودرېږي په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسېده خو د ازادي راډیو یو بل دری خبري مجله چې ورستۍ ده پاتې ده